دوستانو ستړي مشي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر د کمولو پر سو بیلابیلو انتخابونو خبر کړي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند هیله مندې چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به زر تر زره اعلان شي. په دې مخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو پایله خبرونه کوو. ملالې بشیر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې چاودنې یو څلور کلن کوچنی وژلې او څلور تنه نورې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشې کړي چې درې ورځې مخکې یې برمته نیولي وو. او د قرغیزستان په پلازمېنه بشکک کې یوې محکمې د ازادي راډیو قرغیز څانګې شتمنۍ کنګل کړي دي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې چاودنې یو څلور کلن کوچنی وژلې او څلور نور کسان یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوږیانی نن ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې دغه چاودنه نن ماپښین یوه بجه د خوږیانو ولسوالۍ په کرمخیلو سیمه کې شوې ده.
د خوګرنو ولسوالۍ په کرمخیلو سیمه کې نن ماسپښین شاوخوا یو بجې د وسلوالو طالبانو له لوري زبردست شوی مین په چاودنه کې یو څلور کلن ماشوم شهید شوی دی او څلور نور ټپیان دي. ټپیان اوس د خوګرنو حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
په پیغام کې راغلی چې چاودنه د وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د پیښې ټپیان د خوږیانو ولسوالۍ په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشې کړي چې درې ورځې مخکې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پاڅون کوونکو د ډلې له یوه مشر سره د همکارۍ په تور له ځان سره بیولي وو. د فیض آباد ولسوال الف شاه عطایي نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه څلوېښت کسان وسلوالو طالبانو نن خوشې کړل، خو څلور تنه نور تر اوسه له هغوی سره یرغمل دي. د وای دا څلور کسان د فیض آباد ولسوالۍ د کوکلداش کلی اوسېدونکي دي. یو یې حاجی مولا نومیږي او اویا کلن دی. درې نور کسان هم د حاجی مولا خپلوان دي. د پاسون کوونکو مشر الله بیرن چې د شبرغان او مزار شریف ترمنځ د لوی لارې د امنیت چارې سمبالولې، درې ورځې مخکې د شبرغان انتخوی پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې مړ سو او دغو کسانو چې طالبانو تښتولي وو غوښتل یې د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. په لومړي سر کې د جوزجان چارواکو د فیض آباد ولسوالۍ د شاوخوا سلو اوسېدونکو د تښتولو خبر ورکړی وو. د امریکا یو جکپوړی پوځي چارواکی وایي چې پینټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې په افغانستان کې به څومره سرتیری پاتې سي، خو دا یې ومنله چې په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتیرو پرېښودل یو اغیزناک اقدام دی. هغه زیاته کړه، موږ پر ډیرو انتخابونو غور کوو چې یو یې هم دادی. په اوس وخت کې شاوخوا دیارلس زره امریکایي سرتیری په افغانستان کې دیره دي چې شاوخوا پنځه زره یې د تروریزم پر وړاندې مبارزه پر مخ وړي. تاسیز موږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د قرغیزستان په پلازمېنه بشکک کې یوې محکمې د ازادي راډیو قرغیز څانګې شتمنۍ کنګل کړې. په ځایي ژبه کې د قرغیز څانګې نوم ازاتیک دی. دا وروسته له هغه چې ازاتیک په قرغیزستان کې د دې هیواد په ګمرک کې د پراخ اداري فساد راپور ورکړ. په بشکک کې د ازادي اروپا راډیو دفتر د محکمې د دې حکم په اړه یو لیک ترلاسه کړ. د لیک له مخې دا پرېکړه ځکه سوي چې یو شمېر کسانو د ازادي راډیو د خبریال پر وړاندې شکایت ثبت کړی او ویلي چې ګواکې دا راپور د دوی شنوم ته زیان اړولی دی. د حکم له مخې دغه کسان د ازادي راډیو له خبریاله لس میلیونه سوم او له ازادي راډیو قرغیز څانګې څخه دولس نیم میلیونه سوم غواړي. روسیه د دوو جرمنی ډیپلوماټانو د استلو اعلان کړی دی. روسیه په یو متقابل اقدام سره اعلان وکړ چې دوه جرمنی ډیپلوماټان به وباسي. د روسیې د بهرنی چار وزارت نن وویل د جرمنی سفیر گیزا اندریاس وانګیر یې احضار کړی او ورته ویل سوي چې دا دوه ډیپلوماټان له روسیې څخه د وتلو لپاره اووه ورځې وخت لري. جرمنی تیره اونۍ دوه روسي ډیپلوماټان وروسته له هغه وایستل چې د دسمبر په څلورمه نیټه د فدرال څارنوال دفتر ویل کافي دلایل شته چې په برلین کې د یو 23 کلن سړي زلم خان خانګوشویلی د وژلو امر یا د روسیې حکومت او یا هم د چچنیا جمهوریت ادارې ورکړی وو. دا کس د اګست میاشتې په پای کې په برلین کې په یوه پارک کې په ډزو وویشتل سو. دی پخوا د چچنیایي جلاغوښتونکو په لیکو کې جنګېدلی وو او وروسته یې په ګرجستان کې پناه اخیستې وه. ښاغلی خانګوشویلی څو کاله وروسته له خپلې کورنۍ سره جرمني ته د پناه غوښتلو لپاره تللی وو. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظه یا راډیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بیلابیلو انتخابونو غور کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د سولې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د طالبانو سیاسي او نظامی برخې د سولې او جګړې په اړه خپلو کې سره اختلاف لري. دا به موري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند هیله مندی چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به زر تر زره اعلان شي. کله اب په یو ریپورت کې واوري که وخت وو د افغانستان په اړه به نور ریپورتونه هم درته وړاندې کو. نن د هند په آسام ایالت کې د ناکراریو د آرامولو لپاره د غلطه زرګونه هندي سرتیري استول شوي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو له موږ سره اوسئ. د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بیلابیلو انتخابونو غور کوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورت له مخې د امریکا د پوځي او چکپوړي چارواکي کانګرس ته ویلي چې افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګې کې د دغه هیواد لوی درستیز جنرال مایک میلی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو یادونه وکړه، خو وی نه ویل چې په مجموع کې به څومره پوځیان له دې هیواد وباسي او یا څومره به په دې هیواد کې پاتې شي. خو د ومنله چې په افغانستان کې د لږ شمیر پوځیانو پریښودل د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره اخیستمن اقدام دی. د بیلابیلو انتخابونو خبره وکړه. ویل موشګن انتخابونو لرو چې دا یې یو دی. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وویل غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به پر امریکا د برید لپاره بیا هیڅکله د تروریستانو پر خوندي پناه ځای نه بدلیږي. د زیاته کړه امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړی، خو د تروریزم پر ضد جګړې ته لا هم دوام ورکولی شي. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړیو له لوی درستیز مارک میلی او دفاع وزیر مایک اسپر څخه د بیلابیلو موضوعاتو په اړه پوښتنی وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو ورځو کې د افغانستان د ناڅاپي سفر په لړ کې په باګرام هوایي اډه کې وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته رالش کړي. طالبانو تر دې وړاندې له امریکایي استازو سره په خبرو کې تل په دې ټینګار کړی چې ټول امریکایي پوځیان دې له افغانستانه ووځي. امریکا حاضر ده په افغانستان کې نږدې 10000 پوځیان لري. د طالبانو او امریکا خبرې مخکې تر دې چې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا پیل شي، د سپتمبر په 8 نیټه د امریکا ولسمشر د یو ټویټ له لارې لغوه اعلان کړی.
دوستانو و موردل چې د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بیلابیلو انتخابونو غور کوي. خی د پوځیانو د شمیر د کمول په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د روانو خبرو اترو سره تړاو ولري. په داسې حال کې چې په دوحه کې دا طالبانو د سیاسي استازو او همدارنګه د زلمی خلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت ترمنځ یو توافق او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو رپورټونه ورکول کیږي. پرون په پروان ولایت کې ورته یو برید وشو چې هدف یې دغلته د باګرام هوایی اډه وه. له دې برید وروسته دا نظر زیات شوی چې ګوندې د طالبانو سیاسي او نظامي برخې د سولې او جګړې په اړه خپلو کې سره اختلاف لري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ځینې چارواکي په همدې باور دي. فیروزه عزیزي په اړه رپورټ راکوي.
سره له دې چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړې، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د هیواد د سولې او جګړې په اړه د طالبانو د سیاسي او نظامي برخې ترمنځ اختلافات موجود دي. د دغه دفتر وایان کبیر حقمل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ټیټه او لوړه کچه طبقه هم په دې اړه واحد دریځ نه لري.
در مورد موضوعات جنگ او صلح او حتی مذاکرات نظر
موږ په دې باور یو چې طالبان د سولې او جګړې او مذاکرات په اړه واحد نظر نه لري. ټیټه او لوړه طبقه سیاسي او پوځي خلک یو بل سره ستونزې لري. موږ د دې لپاره اندېښمن وو یو چې که هوکړه وشي د طالبانو ټیټ پوړي او جنگلي چې په سیمو کې جګړه کوي د سیاسي برخې پریکړه به ومني او کنه.
ښاغلی حقمل وایي له همدې عمله افغان حکومت د سولې د خبرو اترو لپاره د یو میاشتني اوربند پلاندیز وکړ. د نوموړي په خبره طالبان باید په دې یو میاشت کې ثابته کړي چې جنګیالیو باندې کنټرول لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده ناجی انوري هم د یو پیغام خبرولو سره رسنیو ته ویلي طالبان باید د اوربند په منلو سره خپل واحده رهبری ثابته کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تر دې دمه ازادي لړۍ ته په دې اړه ځواب نه دی ورکړی، خو په افغانستان کې د طالبانو د پوځي برخې ویاند زبی الله مجاهد ازادي لړۍ ته وویل چې د طالبانو ترمنځ دوه ګونې توپ نشته او د سولې او جګړې په اړه طالبان واحد نظر لري. مجاهد د اوربان په اړه وایي د امریکا سره د سولې تر هوکړې پورې خپل حملو ته دوام ورکوي. نوموړي وویل که د سولې هوکړه لاسلیک شي د دغې ډلې وسلوال به د درې ساعتونو په لړ کې به یې پر اساس عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لبیا پیل شپږ ورځې تیریږي. تر دې وړاندې د سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو له لوري په یوه حمله کې د یو امریکایي عسکر د وژل کېدو له امله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مذاکرات لغوه کړل. ټرمپ له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې اوربان د سولې له لومړنیو شرطونو څخه دی، خو طالبانو تېر ورځ په داسې حال کې چې سیاسي رهبري یې په خطر کې له امریکا سره پر مذاکراتو بوخته ده د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د امریکایانو پر پوځي اډه حمله وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی وایي په طالبانو کې داسې کړۍ شته چې غواړي یو ځل بیا په قطر کې د امریکایانو او دغې ډلې ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخ شي.
په طالبانو کې یو شمېر ډلې شته چې غواړي د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. دغه ډلې په ځانګړي توګه تمویل او تجهیزېږي او له پاکستان نه اطاعت نه کوي، خو له نورو خپلو مرستندویو فرمان اخلي.
ښاغلی آسی په طالبانو کې د دغې ډلې مشخصه نومونه نه اخلي، خو وایي چې په طالبانو کې یو شمېر کړۍ د ایران او روسیې له لوري تمویلېږي او د هغو دوو هیوادونو په غوښتنه حملې کوي. روسیې او ایران هیوادونو تر دې وړاندې د طالبانو سره هر ډول مرستې رد کړې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونې ردوي او وایي چې د طالبانو په منځ کې هیڅ جلا شوې ډله شتون نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د رژیم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداري رئیس مولوي قلم الدین آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوسمهال افغان او بهرني عسکر په وسلوالو طالبانو حملې کوي او دغه شان طالبان هم په خپلو مخالفینو حملو ته دوام ورکوي. دا فکر کوي چې دغه ډول حمله د سولې پر روانو خبرو هیڅ ډول منفي اغیز نشي کولای. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد آزادی راډیو ته وویل چې ښکیل اړخونه باید هڅه وکړي چې د حملو د مخنیوي په هدف ژر تر ژره د سولې هوکړه لاسلیک کړي. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې په اړه مو څو ریپورټونه واوریدل. په دې برخه کې په روانو پرمختګونو او بیلابیلو څرګندونو په هلمند کې د سولې ولسی حرکت چې له څه مودې راهیسې فعالیت کوي نن د بادغیس په لور خوځېدلی دی. دا حرکت څه غواړي، څه وایي، د الیاس تایی په ریپورټ کې تفصیل.
د لشکرګا شهر د شهید حکمت په نوم څلور لار کې د سولې د ولسي حرکت غړي تر دغه لارې نورسته هلمند د بادغیس په نیت پرېږدي او د فران امروز او ویرات تر څنګ به هغو ولایتونو ته ځي چې تر دې دمه نه دي ورغلي. د سولې په نوم دغه ولسي حرکت نږدې یو نیم کال وړاندې په لشکرګا کې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې ووژل شول رامنځته سو. دوی د جګړې پر ټولو غاړو د اوربند او سولې غږ کوي. د لشکرګاه په ننني لاریون کې یو ځل بیا پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو سره تر خبرو وروسته اول اوربند وکړي او وروسته د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. که څه هم دوی د حرکت په پیل کې کابل ته پر پښو او د هغه ځایه تر لږ ځن وروسته بلخ ته په لوڅو پښو ولاړل، خو دا ځل یې په یوه نوي اقدام کې د مشتریز کاروان د لارې د ټول هیواد د خلکو سره په څلور دېرش ولایتونو کې د لیدنې او غونډو سفر پیل کړ دی. دوی وایي د هلمند نه تر هلمند پورې دا ځل حرکت غواړي هغه خلکو ته د سولې پیغام ورسوي چې د دوی سره یې نه دي لیدلي.
مشران دی بهتره پویږي پولیس د افغانستان ولس دغه غوښتنه ده، پورنه غوښتنه ده چې اوربند وشي د افغانستان د حکومت او د طالبان.
که څه هم تیر ځل په اړوند ولایتونو کې د دوی سره خلک یو ځای کېدل، خو دا ځل حرکت کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو له دې جملې کندهار، لغمان، ننګرهار، کونړ او ګڼو نورو سیمو کسان شامل دي. دا چې د سولې د ولسي حرکت د غړو دغه نوی پیل به د جګړې د ټولو اړخونو څومره پاملرنه جلب کړي وخت اړتیا سته. محمد الله استای د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د ټاکنو د لومړنیو یا قسمی پایلو اعلان ته چمتو دي. امید ظهیر ملي په اړه رپورت لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو معتبر سرچینه وایي کمیسیون به نن د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو یا هم قسمی پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. سرچینې د نوم دنو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د پایلو د اعلان په اړه ټول کارونه بشپړ شوي، خو دوی یوازې د وخت او د پایلو د ډول په اړه نن بحث کوي. بل خو بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست وایي کمیسیون د پایلو اعلان ته بشپړ چمتو دی، خو په دې اړه د کمیسیون رهبرۍ رسمانه پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا دا مادګي لري چې نتایج اعلان ته وسپاري، خو تر اوسه پورې رسمان د رهبرۍ لخوا په دې حق باندې فیصله نه ده شوې او د رهبرۍ ترمنځ مجلس فعلاً هم جریان لري و به ګورو چې د دوی فیصله څه کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان ته چمتووالی ښیي چې د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی وایي کمیسیون باید نور جرأت وکړي او پایلې اعلان کړي. میرمن غنی له افغانانو مننه وکړه چې د ټاکنو د پایلو اعلان ته یې ډېر صبر وکړ.
ټول له وړکیو تر لویانو په دې تمه دي چې څوک ولسمشر کیږي. فکر کوم چې پایلو ته رسیږو، ځکه د ټاکنو کمیسیون په وروستۍ ناسته کې اوږده بحثونه وشول او دای هم وویل چې نور غونډې نه کوي، پایله باید اعلان شي. خدای دې وکړي چې دوی جرأت وکړي او پایله اعلان کړي. پایله هر څه کوي د خلکو رایه ده.
په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي افغانان د معتبرو رایو پر بنسټ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو اعلان غواړي. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ یو خبري غونډه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو په اعلان نیوکه وکړه او زیاته کړه کمیسیون د دې پروسې په مدیریت کې پاتې راغلی.
ټاکنو به هیڅ ډېر وخت شو، له بده مرغه موږ تر اوسه پورې لومړنۍ پایلې نه لرو او کمیسیون په دې باندې تر اوسه نه پیږي چې قسمی پایله اعلان کړي که لومړنۍ پایله اعلان کړي او سره هم په دې اړه باندې پریکړه وکړي. نو دا واقعا چې دغه بهیر لپاره یو لویه ضربه ده، هم په تخنیکي لحاظ باندې هم په حقوقي لحاظ باندې او نور دغه پروسې دوام د پروسې په ګټه هم نه ده، په خیر هم نه ده او خلک هم نور ستړي سوي دغه وضعیت نه.
خغلی رشید هم دا ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر پوښتنې لاندې راوست چې خپل قانوني چارې له یاده وستې او یوازې د څارونکو په توګه عمل کوي. خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا وایي ټول کارونه یې د قانون پر بنسټ مخته روان دي او هیڅ داسې ټکی نه دی رامخته شوی چې له مخې دوی قانون تر پښو لاندې کړی. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس نوماندان هم تورن کړل چې د خلکو رایو ته درناوی نه کوي او یوازې د دې موخې لپاره هڅه کوي چې په یو ډول قدرت ته ورسیږي. له دې وړاندې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویلي که کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلان کړي دوی به یې پر وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل هم د کمیسیون کارونه غیر قانوني بللي او ویلي دي که یو غوښتنې ونه منل شي د ولسمشرۍ ټاکنو پایله نه مني. د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا هم د ټاکنو د پایلو د اعلان سره مخالفت کړی او د ملي ګډون تر نوم لاندې د حکومت جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان یاتلې میاشتې په شپږمه وشوې، خو کمیسیون سره له دې چې دوه ځله یې د لومړنۍ پایلو د اعلان ژمنه کړې تر اوسه نه دی توانېدلی په دې برخه کې عملي ګام پورته کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان د هیله مندې چې جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې په زر تر زره اعلان شي. احمد شیبر په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان زبی سادات څخه د مرکې په پیل کې نور وضاحت غوښت.
تعلن شاته وظیفه ورکړل شوې وه چې گزارش تکمیل کړي. تېره ورځ دوی گزارش د کمیسیون رهبرۍ ته وسپارلو. دا گزارش کې یو دوه مورد هلته رهبرۍ ملاحظات درلودل، یعنی د دې په خاطر باندې چې هغې ته رسېده نه وشي بېرته تعلن شاته وظیفه ورکړل شوه چې مکمل گزارش د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ ته وسپاري. نن دا گزارش وسپارل شو او همدا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ د هغې په اړه باندې به تصمیم نیسي. د دوی د تصمیم نه به وروسته تطبیقات ترسره کیږي او تطبیقات نه به وروسته د افغانستان له خلکو سره د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې شریکوو.
ساده څه څه اټکل کوي که فرضاً نن تاسو ابتدایي یا قسمي نتیجه اعلانوي، څومره وخت نور به ونیسي؟ ځکه چې ګمان کوم چې خلک ستړي شوي دي.
گزارش تکمیل شوی دی او رهبری باید هغې په اړه باندې خپل تصمیم نیسي. د رهبری د تصمیم نه به وروسته مونږ تطبیقات ترسره کوو. هغه تطبیقات هم یو څو ساعته وخت نیسي او له هغې نه به وروسته د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلانوو. نور د افغانستان خلک هم د دې او سیرن لري چې دا پروسه د ودرېږي.
وبخښه، یعنی تاسو ساعتونه ویل، یعنی خبره د ساعتونو ده؟
نهایي کوشش هم دغه دی، څومره زر چې کېږي باید رهبری په دې اړه باندې خپل تصمیم ونیسي او د رهبری تصمیم نه به وروسته د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د افغانستان خلکو سره شریکوو.
کومې پایلې؟ قسمي که ابتدایي؟
تاسو پوهیږئ چې د ولسمشرۍ ټاکنو نه را وروسته د قانون پر اساس باندې مونږ کولی شو څلور رقمه پایلې اعلان کړو. خو په اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د دغه گزارش په اړه کله چې دوی تصمیم نیسي، د دوی د تصمیم نه به وروسته مشخص شي چې دا به ابتدایي پایلې اوسېږي یا هم قسمي پایلې. خو یوه موضوع چې د اوو ولایتونو چې دیارلس سوه نه اویا محلونه په هغې کې شتون لري چې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه هم باید شوې وای. خو بدبختانه د ثبات هم پالنې ټیم سره له دو چې لسګونو جلسې مو له دوی سره ونیولې، دوی ته معلومات ورکړل، خو بیا هم تر دې دمه پورې زموږ همکارانو ته دوی اجازه ور نه کړه چې په اوو ولایتونو کې دغه تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي تر څو تورې سپینې رایې سره جدا شي. خو کمیسیون مکلف دی چې رشته نافذه قوانینو پر اساس باندې نور د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د افغانستان خلکو سره شریکې کړي.
زبی سعادت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند و چې تاسو یې څرګندونې واورېدې او ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لومړنۍ پایلې زر تر زره اعلانوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل کندهار د نخلون کې پلان نړیدو پوره اته میاشتې تیریږي خو لا هم نه دی رغول شوی. د کابل ښار د پنځمې حوزې په کمپنۍ سیمه کې دغه نړیدلی پل چې له امله یې موټر چلوونکي او د سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي، حکومت یې د بیا رغولو ژمنه کړې. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د کابل ښار د کمپنۍ سیمه چیرته چې د پلازمینې کابل او یو شمیر جنوبي ولایتونو د هغه نړیدلې پله په وسیله نښلیږي چې د اتو میاشتو په تیریدو لا هم نه دی رغول شوی. د کمپنۍ پل چې د کابل کندهار لویې لارې پرې هم تیریږي، د روان لمریز کال د وري په دیرشمه د سختو سیلابونو د راوتلو له امله ونړید. که څه هم چې د پل له نړیدو سره دغه لویه لاره په بشپړه ډول ونه تړل شوه او په سمدستي ډول موقتي پل جوړ شو، خو د ګڼې کونې له امله وخت نا وخت د ترافیکو پر مخ بندېږي. د دې سیمې دوه تنه اوسیدونکي توریالی او امید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
وخت زر تر زره دا پل جوړ شوی نه د مریضانو لپاره ډېره ستونده ده. بیروبار ده او ګرد غبار جوړ سړی دلته مریضېږي، ته ګرد غبار ته وګوره.
دولت هېڅ ظرفیت خاص از خود نشان نه زبامو کوم کار خاص نه کده. کار
می خواستیم از توقع داشتیم اون کار انجام بر ما داده نمیتونه.
دغه پل چې کابل لویدیځو ولایتونو میدان وردک، زابل، غزنی، هرات، نیمروز او کندهار سره نښلوي، نه یوازې دا چې د سیمې اوسیدونکو ته یې ستونزې پیدا کړي، بلکې د مسافر وړونکو موټرو ډرایوران هم له جدي ستونزو سره مخ کړي. دوی د پله د بیا جوړېدو په برخه کې اړوند ادارې په بېغوري تورنوي. محمد نسیم او همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پارچی که کمزوری پده که خوبی خیلی دره کمزوری ده دلده ده مازیگر ده دره و بجو پر تیم که ده موتر پر شبو شبو ولالوی سو چه نوبت ورشی او تپلو تیرش
حکومت مزیش نیست واقعیت که نیست خاطر ازی که اگه این پول سایی کلان جور کنه بسیاری امبولانس می آیا رابندی است شاید که مریض هم داخل امبولانس از بین بره
خله دې ټول اندېښنو سره اوس پوښتنه ده چې دغه پلو د جوړېدو چارې ولې نه پیلېږي او که پیل شي ولې ورو پر مخ روانې دي د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ویان مرستیال یوسف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي
اساسي پول باید اساسي جوړ شي نو دا تمن وغواړي موږ اساسي پول چمدل د ویجاړ شوی پول چې ده دا به پام دې نقشه باندې رغول کیږي خو د دې ترڅنګ یو بل پل هم جوړیږي البته هغه نوې پل ده
دا په داسې حال کې د هغه مهال چې د کابل او لویدیځو ولایتونو نښلون کې پل د سختو سیلابونو له امله ونړید له لنډې مودې وروسته ولسمشر د خپل حکم پر بنسټ د ترانسپورت وزارت ته دنده وسپارله چې د دې پل د جوړېدو لپاره 250 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړي خو دا چې دغه پل به کله جوړېږي د وخت په تیریدو سره به روښانه شي خاطر پردیس ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو نوري د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیل کیو د مخام تر وو بجو پوري په منځني صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په ګڼو خارونو لکه کابل کندهار ننګرهار مزار شریف جلال مزار شریف اسدآباد هرات همدارنګه په نور خارونو کې هم زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شری کولای شي زموږ د ویپاڼې لارې نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري بلکې زموږ خبرونه ریپورتونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په سینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګوري ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویپاڼې پته ده اوس هم د سیمې او نړۍ یو ریپورت هند نن د دې هیواد په شمال ختیځ ایالت اسام کې د ناکراریو د آرامول لپاره زرګونه سرتیري ځای پر ځای کړي دا ناکراری هغه مهال راپورته شوې چې د چهارشنبې په ورځ د هند پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې غیر مسلمانو کډوالو ته تابعیت ورکول اسانه کیږي فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي
په اسام کې وضعیت د تیر شپې راهیسې وروسته له هغه نارم سو چې خلکو په دې هیواد کې د غیر مسلمانانو لپاره د تابعیت د نوي قانون پر ضد اعتراضونه وکړل دا قانون پرون چهارشنبه د هند پارلمان تصویب کړ د دې پریکړې له مخې د هند حکومت میلیونونه غیر مسلمانانو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې د هند له دریو ګاونډیو هیوادونو افغانستان بنګلادیش او پاکستان ورغلي وو او هلته په غیر قانوني ډول میشتې د هند تابعیت ورکوي د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون وویل چې د هند پارلمان له لوري داسې ستره پریکړه د هند د خلکو د ورورګلوۍ او همدردۍ احساس څرګندوي مودی په دې اړه په یوه بل ټویټ کې ولیکل چې دا قانون به د هغو ډیرو خلکو درد کم کړي چې له کلونو راهیسې په کړاوونو کې دي خو د دې قانون مخالفانو خبرداری ورکړی چې پر ضد به یې په ستره محکمه کې عرض وکړي د هغوی په باور د پارلمان دا پریکړه د سیکولاریزم او مساواتو اصل چې د هند په اساسي قانون کې ضمانت سوی تر پښو لاندې کوي اسلام پالو او شی اړخو ډلو چې له دې قانون سره مخالفت لري استدلال کوي چې د صدر اعظم مودی د حکومت اجنډا چې پر هندو نشنالیزم ولاړه ده هڅه کوي چې د هند 200 میلیونه مسلمانان څنډې ته کړي خو صدر اعظم نریندرا مودی دا مسله رد کړې ده د همدې قانون له تصویب سره د هند په ټولو شمال ختیځو سیمو کې اعتراضونه پورته شول په آسام کې اعتراض کوونکو ګرد بندیز مات کړ موټر او ټایرونو ته ورچولې او د مودی پر ضد شعارونه ورکوي د هند له نورو برخو څخه زرګونه سرتیري د ایالت ته رسیدلې دي پولیسو پر مظاهره چانو وشکې بیونکي ګاز استعمال کړ د آسام په لسو سیمو کې د څلورویشتو ساعتونو لپاره انټرنیټي خدمات بند ول حکومت وایي چې ټولنیز رسنۍ کولی سي د وضعیت په لا خرابېدو کې رول ولري نو ځکه یې دا پریکړه کړې ده د هند حکومت چې د اقتصادي کمزورتیا له امله تر سخت انتقاد لاندې دی ویلي چې د افغانستان پاکستان او بنګلادیش مسلمانان له دې امتیاز مستثنا دي ځکه هغوی په خپلو هیوادونو کې د خپلو مذهبي عقایدو له امله نه شکنجه کیږي
د دوستانو دی ازادي رادیو دا نیم ساته مخمنی خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. د بلې نیم ساته خبری مجلې دا وړاندې کول لپاره ارش همایون په سټوډیو کې دی او زه درنه اجازه غواړم.
تشکر انسب، خسته نباشین، سلام.